پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اجرائیه رئیس عبدالله وایي د فساد پر ضد مبارزه کې کارونه شوي، خو دا منو چې ناکامه پاتې وو. د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې وروسته له هغه چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده، پوځي عملیات پیل شوي دي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې یو کلی زرغګونو راډیو ډراما ورپسې ژوندی بحث درته خپرو، خو تر هر څه مخکې په لومړۍ نیمایي کې خبرونه. ملالۍ بشیر وایي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د لغمان ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې د وسلوالو مخالفانو د درې قومندانانو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي، هغه به د دې هېواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب شي. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا روانه ده. د دې وزارت تویان مرستیال محمد رادمنشنن ازادي راډیو ته ویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله وکړې او نیمه شپه یې وکړای سو ولسوالۍ ته ننوځي. دی وایي له بده مرغه د هغو حملو په نتیجه کې چې دوی پرون وکړي او اوس مهال د همدې ولسوالۍ دننه زموږ د ملي اردو، ملي پولیسو او د ځایي پاڅونونو کسانو د افغانستان له دښمنانو سره په جګړه بوخت دي. د ښاغلي رادمنش په وینا افغان امنیتي ځواکونه په ساحه کې حضور لري او ډېر ژر به وسلوال مخالفان وځپي. د لغمان ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې د بی پلوټ الوتکو په بمباری کې د وسلوالو مخالفانو د درې قومندانانو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. دا خبره د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په یوه اعلامیه کې خپره کړې ده. د اعلامیې له مخې دا حمله تېره شپه شوې او په وژل شوي کې د وسلوالو د قومندانان شاه جهان او تازه ګل شامل وو. اعلامیه زیاتوي چې دغه کسان له یوې سیمې بلې ته تلل چې د هوایي برید هدف وګرځېدل. د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یوه ترسره سوې څېړنه ښیي چې دې هېواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه سمه تګلاره وه. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یوه ویاند د چهارشنبې په ورځ وکړه، خو ویل چې د هغو افغانانو د استلو لړۍ به دوام وکړي چې جرم یې کړی وي، یا یې چارواکي د خطر په پېښولو وړ وګڼي او یا هم په مکرر ډول د خپل هویت په روښانولو کې له همکارۍ ډډه وکړي. جرمنی په کابل کې د دې هېواد سفارت ته نږدې د ټانکر بم برید وروسته چې له 1.5 زیات کسان پکښې وژل شول، په ډله ییزه توګه د افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ ځنډولې ده. یو افغان کډوال چې د کوچني پیکاسو نوم ورکړل سوی، پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل انځورونه او اخیستل سوي عکسونه په دې هیله نندارې ته وړاندې کړل چې د سربیا د ماشومانو د مغزي سرطان د درملنې لپاره پیسې راټولې کړي. لس کلن فرهاد نوري له 8 میاشتو راهیسې د دې ښار په یوه کمپ کې له خپل مور او پلار او ورونو سره اوسي، خو په هغو انځورونو سره چې هغه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل، د سوریالیزم د سبک د انځورګر سلواډور ډالی او نورو څخه ایستلی او د سړي پام جلبوي، سیمه ییزو رسنیو څخه هغه په یوه ستوري بدل کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس یو څو بهرني خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي، هغه به د دې هېواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب شي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس له خوا دغه څرګند خبرداری د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغو څرګندونو یو وار بیا تاکید دی چې پرون د ورځې په لومړیو کې ویلي وو چې د امریکا اټومي وسلې نه ماتېدونکي دي او دی هیله مند دی چې هیڅکله له هغو کار وانخلي. د امریکا د دفاع وزیر له دغه خبرداري څو ساعته وروسته شمالي کوریا بیا د آرام سمندر پر ګوام ټاپو د منځني واټن وشتونکو توغندیو په وسیله د حملې ګواښ وکړ او ویل چې د څلورو توغندیو د توغولو د پلان په بشپړولو چې د ګوام ټاپو د سواحلو په 40 کیلومتر کې بول ویږي کار کوي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د راپورته سوي کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي هم سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د هغه ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
Obviously the secretary general remains extremely concerned.
دای وای وازی ته چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس ته دغه وضعیت دوام سخت اندیشمن کړي او هم هغه لفظیش خړو ناراحته کړي دي چې موږ یې شاهدان یو. پیونګیانګ د امریکا خبرداري بې ځایه بللې او ویلي دي چې د امریکا له ولسمشر سره خبرې نه کوي ځکه هغه هیڅ دلیل نه لري. او د پاکستان لواک لري کړای سوي صدر اعظم نواز شریف پرون په راولپنډي کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې د ستر محکمې هغه پریکړه چې د یې د ناسب سوي او شتمنیو په خاطر لدندې لري کړی رای ورکوونکو ته یې سپکاوی دی. د محکمې پر پریکړه په عام حضر کې د نواز شریف لومړنۍ څرګندونې دي چې نوموړی د یو پیل سوي لاریون په ترڅ کې کوي. په دغه لاریون سره چې نواز شریف له اسلام آباد پیل کړی او تر لاهور پورې بځي د هغه د هغه د ګوند پیاوړی مرکز هم دی. نوموړی غواړي وشي چې د ستر محکمې دغه پریکړه د نفوذ نسی کمولای. د خبرونو په
منالی بشور چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت ناکامي ومنله. د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د افغان پوځ او مخالفینو جګړه روانه ده.
ملي او امنیتي ځواکونو او د دشمن په منځ کې جګړه روانه ده. په نږدې څو کې مونږ کولای شو چې دشمن ته هلته بیا هم شکست ورکړو.
پسر پل که هم د مرزا اولنگ د بیانی ولو لپاره عملیات شویدی. یو کل زرغگونه رادیوی دراما و جونده خبروانه د پروگرام پا دویه منی مایی که خبرو.
واه واه نام خدای دوی زلخته. مبارک شا. لخیر کار د پیل که.
منن فاطمه. پا حضره که می نومم لیکل شوی. او پا بسیار.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتل زو لومړی رپورت ته د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ومنل چې د فساد پر ضد په مبارزه کې حکومت ناکامه پاتې ده. هغه دا خبره نن د فساد پر ضد مبارزې په هدف یو غونډه کې وکړه. دا چې ډاکټر عبدالله عبدالله نور څه مسایل یاد کړي دي همدا شیبه حدیث پردیس سره سره د ټلیفون په کرخه ده. د ازادي رادیو خبریال ښاغلی پردیس د عبدالله عبدالله د غونډې ته ورغلی و. مهرباني وکړئ پردیس صاحب، ډاکټر صاحب عبدالله څه مسایل یاد کړل او دغه خبرې څنګه وکړي؟
سلامونه ستانه زه تاسو ته د رادیو خبرونه اوریدم. ته بل ډاکټر عبدالله د پانیټیو دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې په کانفرنس کې د وویل چې که چېرته پانیټي ځواکونو کې د فساد مخنیوی یعنې توقع ډېره کېدله او په دې رابطه باندې له مسؤلینو ډېر توقعات کېدي، ځکه دا د فساد پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې نیغ په نیغه اغېز لري د امنیت په ټینګښت کې او همداراز د ترهګرو پر وړاندې په مبارزه کې. د نورو کسان په دې وخت کې کارونه شوي دي، خو په ټوله کې دا مني چې دوی په دې د فساد د مبارزې په مخنیوي کې ناکام پاتې دي. اما د ویل چې که چېرته دا مثلا داسې دوام کوي نو افغان امنیتي ځواکونه له هېواد څخه د دفاع انګېزه چې تر ډېره پورې امنیې مسلې پورې تړلې ده، که چېرته دوی ته اکمالات په وخت کې دوی غذا سمه نه ورکول کېږي یا په وخت نه ور رسېږي، دا ټول مستقیما تاثیر لري. اما په دې رابطه باندې به جدي او عملي اقدامات کېږي او په دې رابطه دښمن او د لوی څارنوالې نورو بنسټونه هغوی سره به د ملي یووالي حکومت مشرتابه په جدي توګه همکاري کوي تر څو دغه ستونزه چې د په خبره
دا خو همیشه ویل دي چې د فساد نور کېدل به امنیت هم خرابوي. دا سې ژوندۍ بیلګې ډاکټر صاحب عبدالله ورته اشاره وکړه که څنګه؟ لطفا په لاندو ټکو کې کراته وایي.
بلې یو موضوع چې د شاهد خدمت ملي کچیر ته په مونږ ته وایي یعنی په خپل ول سپیشل ماته او نورو لوړپوړو چارواکو ته دا ریپورت راسیږي چې په د افغانستان پی وی سی مرمه اخلاص کړي یا امکانات نشته. ما عین زمان د دغه سیمې څخه دا ریپورت هم بیا ترلاسه کیږي چې دلته مرمۍ پلورل شوي، سلا پلورل شوې ده. نو د ویل چېرته دا مسله کیږي نو دا د ملي خیانت نه کم موضوع نه ده، یعنی کم جرم نه ده. او په دې رابطه بیا څنګه امکان کیږي چې سربازان او هغه عسکران او دوی چې مبارزه کوي هغوی د څنګه باور وکړی شي چې اراکین او مسؤولین د دوی په غم کې دي او د دوی په کوم فساد چې روان ده د دوی مخنیوی کوی شي؟
بله، زیاته مننه کوم حدیث پردیس. بله، کور ودان ژوندی اوسئ. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس و چې د فساد پر ضد د مبارزې په هدف په یو جوړ شو غونډه کې د افغانستان د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د خبرو جزئیات موږ ته واورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د پکتیا د جاني خيل ولسوالي مرکز د برتنیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي او وایي ژر به د ولسوالي مرکز ونیسي. د دفاع وزارت د ویان مرستيال محمد رادمنش د پنځم پورس ازادي راډیو ته ویل سیمه ته تازه دمي سرتيري رسیدلې دي. د ولسوالي مرکز تیر شپه د دریم ځل لپاره وسلول طالبانو ونیو. اکرام الله اکرام د کابل په سټډیو کې د او په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. مهرباني.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جاني خيل ولسوالۍ د مرکز د بیرتنیولو لپاره د دې ولسوالۍ په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دغه وزارت وایي د دغه وزارت مرستيال وایي محمد رادمنش د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د ولسوالۍ د نیولو لپاره نږدې شوې دي.
د افغانستان د ملي او امنیتی ځواکونو او د دشمن په منځ کې جګړه روانه ده او مونږ دغه جګړه اداره کوو او د مونږ تر نظارت لاندې مختزي. زه فکر کوم چې په نږدې کې مونږ کولای شو چې دشمن ته هلته بیا هم شکست ورکړو.
له تیر یو کال راهیسې دا دریم ځل دی چې د پکتیا د جاني خيل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ولېږي، خو سوال دا دی چې ولې وسلوال طالبان په ډېرې اسانۍ سره توانېږي چې دغه ولسوالۍ په بیا بیا له افغان ځواکونو څخه ونیسي. دفاع وزارت وایي له یو خوا له ګاونډي هیواد پاکستان سره د دې ولسوالۍ ګډه پوله او له بل خوا د ولسوالۍ غرنۍ موقعیت لامل کیږي چې وسلوال بار بار سقوط وکړي. خغلی رادمنش وایي وسلوال طالبان جغرافیوي موقعیت نه په ګټه اخیستنې غواړي د ولسوالۍ ونیسي او د یو مهم پټنځای په توګه ترې استفاده وکړي. په ورته وخت کې د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي ځکه د ولسوالۍ یو وار بیا سقوط وکړي چې په جګړه کې د پاکستانی پوځیان عملیان د طالبانو په ملاتړ برخه لري. د پکتیا د ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز ازادي راډیو ته د خپلې ادعا د ثبوت په اړه داسې وویل:
ورځې مخکې همدې جنگ کې پنجابیان ونیول شول، اوس هم زه فکر کوم د افغان ځواکونو سور سره دي. هغوی خپله دا اقرار وکړو چې مونږ دوی پاکستاني او دی.
روانه اونۍ د افغانستان ملي امنیت په کابل کې رسنیو ته داسې یو کس ښکاره کړ چې په اردو ژبه خبرې کولې او د ملي امنیت د یوې سرچینې په وینا د جاني خيلو په جګړه کې ژوندی نیولې دی. یاد نیول شوی کس رسنیو ته وویل چې د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکی دی او افغانستان ته د جهاد لپاره راستول شوی. د پکتیا د ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وویل چې اوس مهال په سیمه کې ولسی وګړي له سختو ستونزو سره مخامخ دي او ډېری کورنۍ ګاونډۍ ولسوالۍ او مرکز ګردیز ته په کډه کولو مجبور شوي. خود پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د جګړې په ډګر کې کمزوري مدیریت د لامل شوی چې د دولت وسلوال مخالفین د جګړې په ډګرونو کې پرمختګ وکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي ټینګار کوي چې که د دې ولسوالۍ د نیولو او ساتلو لپاره منظم او ځانګړي پروګرامونه ونه نیول شي نو امکان لري چې د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم له سقوط سره مخامخ شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږیست. له نن څخه اویا کاله وړاندې هند او پاکستان د دوو جلا هیوادونو په توګه راڅرګند شول. په دواړو هیوادونو کې نن دا ورځ په ملي سطحه لمانځل کیږي. رضوان مراد په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې څارلې ده. مراد صاحب، اویا کاله مخکې کله چې له پخوانۍ برتانوي امپراتورۍ څخه هند او پاکستان جلا کېدل څه پېښ شول؟
سفی جان، یو خود دې جلا کېدلو یا دوی شورت پاکستان کې پارټیشن یا تقسیم هند وي، یو سیاسي اثرات ول او یو په خلکو، مثلا په یو شپه کې هندي کورنۍ او مسلمان کورنۍ چې دیو بل گاونډیان ول، په یو شپه کې ځانونه مدل چې د جلا جلا هیوادونو اوسیدونکو دي، په هماغه شپه چې دا اعلان کېده او دا دوه هیوادونه جلا مملکتونه یا جلا دولتونو په توګه راڅرګند شول، نو مسلمانانو په شپه کې له هندي سیمو کډه کول شروع کړل او اندوان هم اړ شول چې له هغو سیمو وزي چې چیرته چې مسلمانان اکثریت کې. مثلا په تاریخ کې ویل کېږي چې یو له لویو مهاجرتونو نه همدغه د هند او د پاکستان د جلا کېدو موضوع و چې له برطانوي امپراتوري څخه جلا شول، نو په هغه مهال کې ویل کېږي چې 12 میلیونه کسان په ډیر کم ورځو کې مهاجر شول، لسګونه زره کسان د هندي او مسلمان ترمنځ په تاوتریخوالي کې وشل شول، او دواړه هیوادونه که څه هم چې دوه جلا او مستقل هیوادونه په توګه راڅرګر شول، خو په لکونو بلکې په میلیونونو خلکو باندې اغیز وکړ، مرګ ژوبله واړوله او لوی لوی مهاجرتونه رامنځته کړل.
بله مننه. یو څه بل ته هم اشاره وکړئ، د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو کې دوامدار بحران په دواړو هیوادونو کې په خلکو څه اغیز کړی چې د تقسیم په وخت کې لخپل عزیزان او دوستان او کورنۍ جلا شوي دي؟
لوی اغیز او سبب د اغیز دا و استانګزی صاحب چې د تقسیم په وخت باندې د کشمیر حیثیت معلوم نشو چې کشمیر به چا سره ای. هندوانو کوشش وکړ چې کشمیر ته پوځیان واستوي، کشمیر په زور په کنټرول کې راولي، دی خو پاکستانیانو هلته مسلمانانو اکثریت او پاکستان سره دیوالي چغیوالي. همدغه رن د پنجاب په سیمه کې چیرته چې د پاکستان پنجاب او د هند پنجاب جلا کیږي، په لکونو کورنۍ داسې کورنۍ هم شته چې تر اوسه پورې نیم عزیزان نیم خپلوان د پاکستان کنټرول لاندې پنجاب کې دي او نیم د هند په پنجاب کې دي. یعنی د دوړو ولسونو پر خلکو او ولسونو باندې ډیر زیات اغیز کړی دی، خلک ډیر زیات سره جلا کړی دي، او د دوړو هیوادونو ترمنځ کړکېج د سبب شوی چې په اسانۍ هغه خلک نه خپل عبادت ځایونو ته نه خپل خپلوانو ته او نه عزیزانو ته راګرځېدي چې په پاکستان کې دي، او نه پاکستان نه د هغه خلک د تقسیم هند په وخت کې پاتیو هند ته تللی شي. دا د دوی دواړو د سیاسي کړکېچ له امله ده چې د خلکو په ژوند او د خلکو په روابطو ډېر زیات ناوړه اغېز وکړ.
ډېره زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د هند او پاکستان د جلا کېدو د ابیایمې کلیزې په اړه باندې موږ ته جزئیات واورول. نن په دواړو هیوادونو کې د غورز په ملي سطحه لمنځل کېږي. اوس هم سبون کاکړ ته غوږ دو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ ریاست مسؤل نوای چې د شیخ مصری صنعتي پارک په وړاندې یو شمېر غاصبینو او دغه شان د حکومت غلطو نقشو صنعتکارانو ته ستونزې جوړ کړې دي. دغه ولایت د سوداګرۍ رئیس شیرعالم امنوال ازادي راډیو ویل چې صنعتکارانو دغه پارک لپاره ماشینونه او نور د اړتیا وړ توکي اخیستي، خو د پارک یو شمېر سیمې غصب شوې دي. ښاغلی امنوال زیاتوي چې په یاده سیمه کې د امنیت او برېښنا ستونزه تر ډېره هواره شوې او سوداګر او پانګوال چمتو دي چې د یاد ستونزو په هواري سره خپل کار پیل کړي. د نوموړي په وینا دوی هیله مند دي چې یاد ستونزو ته د سیمه ییزو او مرکزي حکومت لخوا جدي پاملرنه واړول شي. په شمال ختیځون کې د بڼوالۍ او مالداري څانګې مسؤل وایي چې په بغلان ولایت کې زرو هغو بېوزلو کورنیو ته د هغوی چرګان او د اړتیا وړ توکي ورکړي کوم چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دغې ادارې مشر محمد غلام ملاخیل نن ازادي راډیو وویل چې د دغه کار څخه د دوی هدف د یادو کورنیو لاسنیوی او د افغانستان په بازارونو کې د بهرنیو چرګانو د هګیو د پلورلو مخه نیول
دي. د دې زره چرګان مونږ توضیح کړی دي، د نتیجې کې مونږ وکوي سو د داخلي مارکیټو کې د بیرونی وادو تولیداتو مخه ونیسو، او د دې تر څنګه مونږ فخر غذایی دلته د غیر لپاره خرج جوړین د مرغداري پروژه.
ملخص ذاته وی چې په دغه زور کورنۍ کې درې سوه یې هغه کورنۍ دي چې په وروستیو جګړو کې د کورنۍ غړي وژل شوي او یا ټپیان شوي او یا له خپلو کورنو څخه بې ځای شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي خزاکي وړه 1200 افغانۍ، یو 500 کیلو بوجي بوره 1950 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجي وریجې 1300 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي 1180 افغانۍ. بدې تر څنګ په کابل کې یو لیټر پیټرول په 50 لیټر او یو لیټر ډیزل بیا په 300 افغانۍ پلورل کیږي. همداشان په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بندېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ او 40 پله، یو پاوند 88 افغانۍ او 40 پله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او یو پله، او زر پاکستانی کلدار 1430 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلای شئ. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د خبرونو د لوستلو خمر چي ده. اوس هم ورزو سرپل ته زموږ د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزای چې په مزار کې دی د سرپل موضوعات هم تعقیبوي. همداسې برسه د ټلیفون په کرخه دی. لکه څنګه چې پوهیږي په سرپل کې په مرزا اولنګ کلي یا دره کې د شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو جګړه وکړه. بالاخره دغه سیمه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. هلته وروسته لسګونه عام خلک هم د طالبانو او داعش په لاس وژل شوي دي. یو سلو پنځوس کورنۍ هم یرغمل نیول شوي دي. افغان پوځیانو دلته د دې سیمې د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. دا چې په څه ډول باندې به مخته ځي حبیب زای صاحب راته تشریحات راکوي. مهرباني وکړئ.
مثال جان صاحب مننه. تیره اونۍ شنبې ورځ مثالانګ باندې طالب سوالو او همدارنګه داعش ډېرې کسانو حمله وکړه چې نتیجه کې مثالانګ سیمه خپله کړه او وروسته له هغې دوی تقریبا 300 کورنۍ یرغمل ونیولې چې تېره ورځ هم کابو 300 اتیا کورنۍ د قومي مشرانو او د دولت په منځګړیتوب په دوی راخوشي شول او اوس هم په سیمه کښې ځینې کورنۍ هلته برمته نیول شوي دي. تېره ورځ په 209 شاهین خور اردو ماښام مهال و چې کومکي ځواکونه سیمې ته ورواستول. دوی د توپچي او تیارې له لارې د اوله طریقه هلته عملیات ترسره کړل. دمګړۍ هم د 209 شاهین خور اردو او په سیمه کې د ملي محلي پولیسو محلي پاسون کوونکي او ملي پولیس هلته حضور لري او هڅه کوي تر څو پرمختګ وکړي په ساحه کې. عملیات پیل شوي دي. د 209 شاهین خور اردو نصرالله جمشیدزاده چې کومې خبرې ما وشوي وړاندې درلودې دوی ویل چې تر دمه دوی بریالي روان دي او د دوی هغه سیمې چې هلته دوی پټنځایونه جوړ کړي وو د حواله طریقه بمبار کړي دي او دمګړۍ هم سیمه کښې کمانډوس واکونه حضور لري تر څو دا ساحه تصفیه کړي. اندېښنې موجودې دي چې طالب سوال کوم کسان چې لا هم ورسره برمته نیول شوي دي هغوی ته زیان ورسوي او لا هم دوی ډېر کسان چې دې پېښې قرباني شوي وي او یا هم د طالب سوال لخوا وژل شوي دي دوی خپلو کورنۍ تسلیم شوي تر څو جسدونه خاورو ته وسپارل شي. او په عین وخت کې د سرپل چارواکي د مرکزي دولت څخه غواړي تر څو لا نور هم کومکي ځواکونه سیمې ته راواستوي. د دې سیمې د وضعیت د څېړلو لپاره تېره ورځ په ورمه ورځ یو هیئت له کابل څخه راغی چې هغوی اړ کورنۍ کسانو چې صدمه لیدلې وه په د جګړه کښې ټاکیانو ته تقریبا 900,000 افغانۍ او کوم کسانو چې د دوی د کورنۍ غړي وه 900,000 افغانۍ د کورنۍ په سر پیسې هم توضیح کړې. په دې هیئت کښې د ولسمشر سلاحکار د
بله حبیب زای صاحب مننه ژوندي اوسې. کورودان د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای و چې د سرپل د مرزا اولنګ درې د بیرته نیولو لپاره د افغان پوځیانو د پوځي عملیاتو د پیل په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. مرزا اولنګ دره د شنبې په ورځ طالبانو ونیوله او اوس په کې 150 کورنۍ یرغمل نیول شوي دي. په دویمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونو راډیوي ډرامه ورپسې په دې اړه بحث لرو چې که زده کوونکي نجونې ښوونځي ته د تګ په وخت کې زورول کیږي ټولنه له کوم برخلیک سره مخ کیږي. تاسو هم کولی شئ د خبرونې تر پیلېدو مو خپل نظرونه په 0 شپږ 0 0 1 0 1 0 شمیرې راولېږئ. خبرونه یوسف زدران مخته وړي او ورسره تورپیکی مومند میلمنه ده. اوس هم کندوز ته ورځو. په کندوز ښار کې مسګران وایي د دوی دغه لرغونی صنعت مخ په ورکېدو دی. دوی د مسي لوښو د صنعت د ورکېدو یوازینی لامل هیواد ته د بهرنیو لوښو راوارېدېدل بولي. همدارنګه هغوی وایي دوی اوس مهال مس له بهرنیو هیوادونو څخه واردوي او هغوی ته ډېر ګران تمامېږي. اجمل آریان له کندوز نه دغه رپورټ رالېږلی.
په کندوز ښار کې د مسي لوښو صنعت مخ په ورکېدو ده. په کندوز کې د تیرو کلونو په پرتله د مسي لوښو تولید کم شوی او د خرڅولو بازار یې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دی. د مسي لوښو صنعت د افغانستان یو له لرغوني صنعت څخه شمیرل کیږي. په دغه ښار کې د مسي لوښو جوړونکي وایي له کومه وخته چې ښیښیي او په ځانګړې توګه پلاستیکي او ارمنیي لوښي بازار ته وړاندې شوي نو له کبله یې د مسي لوښو بازار پیکه شوی دی. د کندز ښار د مسګرۍ په کوڅه کې مسګر یار محمد له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په تیرو کلونو کې یوازې د کندز په مرکز کې څه باندې 15 د مسګرۍ دوکانونه وو خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی.
سابق در اینجا 25 دوکان بود، دیگر 25 دوکان یک دوکان مانده که فعلا اینجا فعلا
څو کلونه وړاندې دلته له 15 تر ډېر د مسګری دوکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی. همدارنګه دغه سند مخ پورې کېدو دی. دولت باید له موږ سره د اومه موادو په برخه کې مرسته وکړي چې موږ د مسګری دغه لرغونی سند وساتو او خلک هم ورڅخه ګټه واخلي. د نوموړي په وینا چې پخوا به په کورونو کې تر ډېره مسي لوښي لکه پتنوسونه، چایجوشونه، ګیلاسونه، جک، کاسه، سماوات، لگان، دیگونه، غوری او داس نور لوخی کاریدل. پا ورته وخت که دی کندز خار یو بل مسگر محمدالله هم وی لکم وقت چه بازار تا پلاستیکی او ارمانی لوخی لبهرنوی هیوادون راغلی، نو دی مسی لوخو دی تولید دی کمی دو ترسنگ دی کارولو دو دی هم دی ختم دو پا حال کدهی.
ای دوران بابا دیگه ما دمیجا مسگری میکنیم باید. صحابه خوب بود کار برای خو مقصد آده
دغه کسب موږ ته له پلار او نیکونو څخه پاتې دی. زموږ مسي تولیدات په ډېره کم اندازه په کندز ښار کې خرڅېږي، هغه هم د لرو پرتو سیمو اوسېدونکي رانیسي او یوه اندازه بیا بدخشان او تخار ولایتونو ته وړل کېږي. دغه مسګر زیاتوي چې مسي لوښي په بېلابېلو وزنونو کې جوړېږي. د بېلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلوګرامه ده چې قیمت یې 2000 افغانیو ته رسېږي. بلخوا د کندز ولایت اوسیدونکو هم وای چې اوس مهال مسی لوښي دومره څوک نه اخلي، ځکه مسی لوښي د ښیښۍ، ارمنیي او نیکلي لوښو په پرتله ډېر ګران دي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکي محمد عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد عارف، د کندز ولایت اوسیدونکی یم. هو، مسګري دوکانونه شته خو ډېر کم. د کور وسایل دې لپاره نه اخلو، د دې قیمت ډېر ګران ده. ماشینای مالونه دوکانو کې راوتي، نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د معلوماتو له مخې افغانستان په نړیواله کچه د مسو لوی کانونه لري، خو تر اوسه له هغو څخه د ګټې اخیستنې زمینه نه ده برابره شوې او مسګران اړ دي چې د خپل د اړتیا وړ مواد له نورو هیوادونو څخه وارد کړي. په همدې حال کې د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي هم په هیواد کې د آزاد بازار شتون د کورنیو تولیداتو د له منځه تلو اصلي لامل بولي، چې زیاتره کورنۍ تولیدات د بهرنیو تولیداتو تر اغېزې لاندې راغلی. د یادونې وړ ده چې مسګرۍ د هیواد له لرغونو صنعتونو څخه ګڼل کېږي، چې په پخوا وختونو کې د کور ټول د خوراک او څښاک لوښي او نور وسایل به د مسګرو په لاسونو جوړېدل، او نه یوازې د هیواد دننه به د هغو د رانیولو مینوال زیات وو، بلکې له هیواد څخه به بهر هم صادرېدل. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. ویل کېږي څو پیړۍ مخکې لویدیځوالو، نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان له لاجوردو جوړ شوی شین رنګ کاراو. دا رنګ دومره قیمتي و چې ځینې کاروونکي نقاشانې پوروړي شول او ځینو به له شتمنو کسانو مرسته غوښته چې دغه رنګ ورته وپیري. ملالۍ بشیر په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردی رنګ پرې وپیري. ویل کېږي د جنازه په نوم د ده یوه تابلو له همدې کبله نیمګړې پاتې سوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یوه بل مشهور ایټالوي نقاش رفایل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنګ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردی رنګ کاراوه. په 1420 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه، ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړې سوه. ورمیر په خپله تر ټولو مشهوره تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ سوی رنګ کارولی دی. د دغې تابلو نوم د مرغلرو د والي نجلۍ دی. د لاجوردي رنګ نوم خپلې ځانګړنې په خپله څرګندوي. دا هغه رنګ دی چې نور ټول شنه رنګونه پکښې حل ښکاري. دغه رنګ د لاجوردو له ډبرې جوړېده او دغه رنګ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا، له پیړیو راهیسې د لاجوردي رنګ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنګ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پوډر به ترې جوړ سول، بیا به موم، غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډ کړل سول، او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخشل سول. د زیات لګښت له کبله دغه رنګ یوازې د بیبي مریم او عیسی په نقاشیو کې کارېده. د دغه رنګ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنګ یې نسو پیرلی، بانجاني، عادي شنه او نور ورته رنګونه کارول. په 1940 میلادي کال کې د ټولنې هڅونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردی رنګ بدیل جوړ کړ، هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوه کیمیادانانو جلا ادعاوې وکړې چې لاجوردی رنګ یې مخکې لا جوړ کړی و. یو د جین بیپټیست ګویمټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و، او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردی رنګ په نامه مشهور سو.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې او په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. وروسته به یو کلیز راګونو راډیو ډرامه درته خپره شي او ورپسې به ژوندی بحث هم وي. تاسو کولی شئ په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته ټلیفون شمیرې له موږ سره زنګ موږ ته زنګ ووهي او د موضوع په اړه باندې خبرې راته وکړي. اوس وخت په افغانستان کې 12:30 بجې دي. ملالۍ بشیر ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا دوام لري. د جرمني چارواکي وای د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یو تر سره سوی څېړنه شي چې د دې هیواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یو سمه تګلاره ده. یو افغان کډوال چې د کوچني پیکاسو نوم ورکړ سوی دی، پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل انځورونه او اخیستل سوي عکسونه ننداری ته وړاندې کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي، هغه به د دې هیواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هالی به روانه میاشت د اتریش پلازمینې ویانا ته ولاړه سي، او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې په دفتر کې به له چارواکو سره د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان لواکه لري کړای سوي صدر اعظم نواز شریف پرون په راولپنډۍ کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د سترې محکمې هغه پرېکړه چې دی یې د ناثبت سوي شتمنیو په خاطر له دندې لرې کړی، رایه ورکوونکو ته یو سپکاوی دی. او د اسلامي دولت سختریز ډلې په یو ویډیو کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره سوه په تهران کې د نوي حملو ګواښ کړی، او له ځوانانو ایرانیانو یې غوښتي چې د خپل هیواد پر ضد پاڅون وکړي.
یو کلی زر غاګونه.
د یو کلی زرغګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغګونه په ډراما کې مو واوریدل چې زرلخت د کلینیک د اداري ماموریت لپاره امتحان ورکړی وو. کلی چې د کامیابۍ زیر راوړ، خواخی هاجره او خاوند جمیل ډیر خوشاله شول. اوس به واورو چې د کلی میرمنې د څه لپاره د ترور بیبي دفتر ته راغلې دي.
تو ګوره ترور بیبی، خو د شورا په دفتر کې بیغامه ناسته ده. ایس نوایی چې مونږ څه ته راغوښتي یو.
ای وا میرمنو حاجرې، ته صبر میوه خواږه وي، لږ صبر وکړې چې نورې ښځې هم راشي، بیا به سره وپوهوو چې خبره څه ده.
ترور بیبی، داسې وبوله چې له هره کوره یوه استازې راغلې ده، نور یې نو بلامه ترمنځ کوه، مجلس دې پیل که.
یاره نفیسه، دو خیاره بلا ده و اخلم. ترور بی بی بسم الله که چه سل کارونه لرو. انگور می هم سبق تزی، عوام یه پا کلینیک که وظیفه ده، ما شو ملور یه پا کور که پاتی کیگی.
یاره حجره، ستا پا انگور خودی سلا فری نوی، تکڑا مورده چه هم ما شوم ساتی هم درس وی، او هم پا کلینیک که ماموره ده.
ټولې میرمنې په کارونو کې نام خدای تکړه دي، خو چې مرسته ورسره وشي او لاره ورته جوړه شي.
وایم خدای دې د زرلخت خاوند جمیل ته خیر ورکړي چې د خپلې میرمنې په قدر پوهیږي. ښه میرمنو، که راته غوږ شئ نو اوس به یو ښه زیره در باندې وکم.
واښځو غوږ شئ چې د ترور بیبي د خبرو توتی ایله اوس په خبرو راغی.
حاجری ته چل خبر نه کوچ و نه باسه زړه ده نه صبرېږي. ښه دا ووایې چې کلي ته د ښځینه ډاکترانو ډله راځي، تاسو خبر یې که نه؟
هو زه خبره یم. د کلینیک ډاکټران او ګروپ یې کلي په کلي ګرځي، امیدوارو میرمنو او تیخورو ماشومانو له میندو سره مشورې او خبرې کوي.
دخ نام خدای دیوی، د کلي تعلیم یافته ښځه پار څه خبره ده؟
نفیسې دا ډاکتران به ښځو ته څه رقم مشورې ورکوي؟ امیدوارو میرمنو ته به د ښه خوراک خبرې کوي، په دې به یې پوهوي چې څنګه ځان او ماشوم ښه وساتي.
نفیسې ښه شو چې ټولو دې وپوهولې چې د ښځینه ډاکترانو ډله له کلیوالو ښځو سره خبرې کوي. کوم میرمنې چې هلته نه دي ورغلي خبرې کوي.
تاسو خبرې یئ چې په کلي کې ډیری امیدوارې میرمنې یا په زیږون مري او یا یې ماشومان مړه کیږي. یو سبب یې دا دی چې دوی بې خبرې دي، کله خوراک ته پام نه کوي او کله هم د امیدوارۍ په وخت کې درانه شایان پورته کوي.
آفرین، خوراک یې هم ښه نه دی چې په کلي کې د میوې وخت نه وي، کلیوال کوران کې پیسې پې ورکي.
ښه ده چې په هر څه مو وپوهولم. له خیره چې نګور مې راواده شوه، درانه کارونه به پې ونه کړم. ښه ښه خوراکونه به کوي، خوږې خوږې میوې به پې خورم.
ډیره مننه لیلا جانې او ملیا جانې چې مینه مو وکړه. مبارکۍ ته زموږ دفتر ته راغلی. دفتر دی نو، چای او چاکلیټ هم نشته. که کور ته راغلی ښه میلمستیا مو منم.
طیبه جانې ژوندی اوسې، ستا خبرې هم چای دی هم چاکلیټ. خوشحاله یم چې پس له مودو د یوې میرمنې قدر کیږي. ملیه، طیبه زموږ د لارې مشال شوه.
لیلا، دا زموږ حق دی چې د خپل اخلاص او خدمت ښه نتیجه ووینو. کله چې د څارنې او تفتیش لپاره مکتبونو ته تلو، نو د ځینو دا په خیال کې نه راتلل چې زه دې په خپل کار کې کامیابه شم.
ته ښه وایې. په اول کې رئیس صاحب هم ګمان نه کوه چې ته به کامیابه شې، خو اوس یقین لري چې ښځې هم د اداري کارونو استعداد لري.
الله تعالی هر انسان ته د کار کولو توان او پوهه ورکړې ده. چې څوک اخلاص ولري او په خپل کار کې کوښښ وکړي، خامخا بری ته رسیږي.
طیبې، هم داسې خوږې خوږې خبرې راته کوه. په یاد خو به دې وي چې د کار میز مې زوړ و، خو چا نوی نه راته اخیست.
ښه مې په یاد دي، د میز تخته دې په پښو راولویده. نږدې و چې خدای مکه لور دې پکې خوک شي.
همداسې وه په خدای، بیا ما لیونۍ نور هم میخونه پې وهل چې لږ کار به وکړي.
لیونۍ خود وې، په ځان نژه نه سوځېده، په مات میز دې وکړي تویولې. خو اوس د نام خدای میز داسې ځل او بل کوي چې د سړي سترګې برېښوي.
هغه یې هم د طیبې له برکته راته واخیست. زما د میز خبره یې په مجلس کې یاده کړه او د ادارې زړه راباندې وسوځېده.
وایي د ګلونو له برکته په اغزي هم باران ورېږي.
زما د سر دعاوې کوئ، انشاءالله ټول کارونه به مو سم شي. مات میزونه او څوکۍ خو په ځای پرېږده، ماتې هیلې او ارمانونه به موږ خدای ورغوي.
واه واه، نام خدای دې زلخت مبارک شه، له خیره کار دې پیل کړ.
مننه فاطمه، په حاضرۍ کې مې نوم هم لیکل شوی او په بسم الله کمپیوټر ته کېناستم چې له کارونو سره بلده شم.
انشاءالله زر به بلده شې، په اخلاص به خپل کارونه کوې، وطن او خلکو ته به دې خیر رسیږي.
چې ستاسو دعا وي راسره وي، همداسې به کوم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. محترم عامر صاحب، زما نوم زرلخته دی.
ښه ښه، ډېر ښه، ستړی مه شئ، نوې دنده دې مبارک شه.
خیر یوسې عامر صاحب، ډېره مننه.
خدای دې کامیابه لره. فاطمی، زرلخته تکړه معلومیږي، په امتحان کې ډېر ښه ځوابونه ورکړي وو.
عامر صاحب، ماشاءالله زرلخته ډېره تکړه ده.
له کومه وخته چې زه په کلینیک کې وظیفه لرم، میرمنې په کارونو کې مخلصې دي. زرلخته به هم معلومه شي چې تکړه ده که نه.
عامر صاحب، زم تر خپله وسه کوښښ کوم. که په کارونو کې تکړه نه وم، بیا خو به فاطمه هم رانه خفه کیږي، وایي به چې دا څنګه خورلنه مې ده.
نه نه، فاطمه ستا په اخلاص او استعداد باور لري. که څنګه فاطمی؟
همداسې ده عامر صاحب.
خو فاطمی، زه له تا هم ډېره مننه کوم. ډېر لوی خدمت کړی دی
عامر صاحب. د څه شي خدمت؟
خو تاسو موږ ته مشوره راکړې وه چې کلیوالو سیمو ته صحیح ګروپ ولیږو چې د امیدوارو او د تیخورو ماشومانو میندو ته ښه مشورې ورکړي.
مننه عامر صاحب. زما ډېر ارمان و چې کلیوالو میرمنو ته ډاکتران ښې مشورې ورکړي. ستاسو په خیال نتیجه خو یې ښه وه که څنګه؟
ډېره ښه وه. دا یو ابتکار و چې زموږ ته هیڅ پام نه و. اوس په کلینیک کې ستا او د نسرین نمونه د ټولو په ژبو دي.
شکر دی چې موږ په خپل کار کې کامیاب یو.
فاطمه جانې، دا کامیابی خو دې مبارک شه.
عزتمنه اوسې زرلښتې، د صحیح ګروپ په جوړولو کې راسره عامر صاحب ډېره مرسته وکړه.
تاسو په خپله تکړه یاست. ښه نو، مهمه خبره دا ده چې زرلښته باید ځان ثابت کړي چې په رښتیا تکړه ماموره ده.
خویلی څه ته ګورې؟ درځه چې ورشو.
خو ته مخکې سفر ځانې.
چې داسې ده نو درځه چې بیرته صنف ته لاړ شو.
نه نه فرزانې، نه نه، اول زه مخکې کېږم، ته راپسې راځه.
سمه ده، خو ګوره خبرې به ما اول ته کوې.
نه نو چالاکي مه کوه، مې مخکې کوي او هم خبرې راباندې کوي.
خو مه کوه هیلې ګلې، زه نه دې نیسم، خو زه خبرې نشم کولی، شرمېږم.
وانجلي کانو په دالیزو کې څه کوئ؟ هله شاباس، زه صنفو ته لاړې شئ.
موږ له معاوني صاحب سره کار لرو.
راځئ، مهرباني وکئ.
معاوني صاحب اجازه ده؟
راځه راځه هیلې جانې. فرزانې، ته هم راځه، ولې ولاړې؟ هغه معاوني صاحب. خیریت خو به وي، ولې داسې وارخطا یې؟ له چا سره خو به مو جنګ نه وي کړی؟ خو هیلې ورته ووایه چې نه، ټوله خبره ورته وکړه.
نه، ته یې ورته وکړه.
وانجونو، ما ته مو اندېښنه را واچوله. هر یوه چې وایې اصله خبره وکړئ. هغه څه مې ویلې؟ معاوني صاحب، یو څو هلکان دي، هره ورځ مو ځوروي.
فرزانه ښه وایې، بیخي زموږ زړونه له مکتب نه تور کړي دي.
دا شکایت یو څو نورو نجونو هم کاوه. ښه، څه وایې؟ داسې وایې چې مکتب ته مځئ؟ نه، رقم رقم خبرې راته کوي. کله مو په جامو خبرې کوي، کله وایي تا سره غوسه ښه نه ښکاري،
کله وایي چې بیا دې پټان نه مرچ درولي، کله مخې ته وړې وړې تیږې راغورځوي، او کله وایي چې سترګې دې.
پوه شوم، دا بدې ورځې ما هم ډېرې لیدلې دي. دا ووایه چې دا هلکان زموږ د خپل مکتب دي؟ ځینې د مکتب دي او ځینې نه پېژندو یا لکان دي.
کمل لاله، ته دا خبره وکړم، بیخي به مې مکتب ته پرې نږدې.
هو، ما مې مور ته وویل چې زه نور مکتب ته نه ځم. مور مې وویل چې دا خبره دې مکتب معاونۍ ته وکړه. بس کوئ شاباس، بس کوئ. نه نه، مکتب ته به راځئ، تعلیم ستاسو حق دی. نو چې هره ورځ مو هلکان ځوروي، مکتب به خامخا رانه پاتې شي. بس کوئ شاباس، بس کوئ، تاسو نور مه ژاړئ. ته صبر، دا خبره زه له ادارې سره شریکوم، که خدای کول یوه ښه لاره به ورته وسنجوو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د یو کلی زرغګون ډرامې 202مه برخه واورېده. خو وړاندې په خپرونه کې مو د ډرامې اړوند یوې موضوع ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. ستړي مشئ، په ډرامه کې مو واورېدل چې د ښوونځي نجونو خپلې مدیرې ته له هغو هلکانو شکایت کوو چې د مکتب په لاره کې ځوروي. د زده کوونکو نجونو ازارول او په ټوله کې ازار وضعیت زموږ په ټولنه څه بدې پایلې لرلی شي. په همدې اړه وړاندې په خپرونه کې له تورپیکۍ مومن سره غږېږو. اغلی مومن د ادبي او ټولنیز بهیر غړي او د پوهنې په وزارت کې د نجونو د تعلیماتو رئیس ده. تاسې درنه اوریدونکي هم په دې اړه خپل د سترګو لیدلی حال او پیغام له موږ سره شریکولی شئ. زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. تخنیکي همکار مو عبیدالله عبید ستاسو اړیکې زموږ سره وصلوي چې تاسو ته نیکې هیلې وړاندې کوي. اغلی مومن هم زموږ سره په خپرونه کې د ستړي مشي خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی.
مننه ټولنه، لومړی ستاسو د چلوونکو ته
ګران اوریدون ته خپل سلام نو لاندې کوم
مننه خیر اوسې چې زمونږ بلنه مو منلې او خبرونه کې را سره یې کڅم وخت کمی خو مهم پیغامونه بل تاسو لرو اما په پیل کې کپم دې راته وای کله چې د خونځین جون ازورول کیږي چاته باید شکایت وړاندې کی خپل مور پلار خبر کړي د خونځي اداره خبر کړي بل اخر څنګه وکي
ډیر خوشاله يم په یو ډیر مهم موضوع یو یعنی یو ټولنیز ستونزه ده تاسو دا نن راخسته ده او په دې موضوع باید یعنی ډیر زیات تجربه سو شو همیشه دا چې زکه دا یو ډیر لوی ستونزه زموږ ټولنه کې جوړه شوې ده نن سبا موږ ګورو زیاتره خپل ځ چې په ریاست کې کار کوم هغه زموږ د کوونکو یعنی نجونه چې مکتب نه پاتې کیږي او د تعلیم نه یو خنډ لوی امداد دی چې دوی ډیره زیاته په پراخه توګه د کور نه تر مکتب پورې په لار کې زورول کیږي او د دې تعلیم د خنډ سبب ګرځي
یعنی لاندې عمل ډیره ذکر پرې دیو
یعنی ډیر زیات پرې خصوصا هغه نجونه چې د بلوغ سن کې دي یا د لوی والی سن کې دي پس د ووم سن نه پس د شپږم ټولګي نه پته ابتدا دوره کې دا مشکل کم دی دا ستونزه کومه ده مګم کله چې نجونه غټیږي او هغه دغه سنترسيږي نو په دې کې دا ستونزه ډیره لیدل شوې ده زیاتره کورنۍ راغلي ده نجونه ته ستونزه پیدا شوې تعلیم نیمګړې پرې کوي کور نهستی دي
د اعداد ارقام لري چې څومره د زده کړو پاتې کیږي
تقریبا د شمیره او تاسو کول ته چې نجونه چې مکتب لري شوې دي تعلیم نیمګړې پرې کوي اندېخنی ور شمیره ده مونږ هغه پروس کال شمیره په اساس باندې زموږ شمولیت دنجونو یعنی ګډون په هغه کې تقریبا ک 50 دنجونو یو ټولګي ترزی نو تر دغه دورې پورې چې شپږم صنف ته ده تر شلو او تر 15 ترسیږي او بل اخر چې د 12 نه فارغيږي نو د دنجونو مشارکت لا تر لس شاګردانو فراغت
ورکوي چې دوی لدې ستون سره مخ کیږي په لومړی قدم کې چاته خې چې اقدام وکړي دوی به چاته شکایت وکړي
په لومړي قدم کې خو په رسمي توګه ډیر خدي چې په خوانځي کې اول خپل خون کې تر سمف نگرانې ته موضوع وړاندې کې زکه هغه ټولو نږدې ده شاګردانو ته او پس لغې به دغې د طریقه د نگران طریقه تعقیب شي موضوع چې دا مدیرې پورې د مکتب او هغه مسولینو پورې اته امنیتي بعض مکاتب چې هلته شاوخوا کې امنیتي پوستې دي او د پولیسو لخوا حمایه کیږي باید دوی ته دغه ګورسي او دا پتنی شي ځکه که چېرته مستقیما زیاتره د کورنۍ سره د تماس ونیسي او دا ستونزه په کورنۍ کې ده کې زمونږ کورنۍ په دې دغه نه دي توانمند دي چې کورنۍ خپل یو اقدام وکړي او زیاتره چې کورنۍ سره دا موضوع شریکه شوې ده منفي اغیزې درلودلې دي ځکه زیاتره فشار پونجونو به تر غلې دي مثلا کو ورور ته مور ته یا پلار ته ویلې دي ټول ته ویلې چې ته پای په درس په کور کې نه او ته خوند ته مزه ځکه دا یو زمونږ استاد خو یو دودیزه ټولنه ده او په دې ټولنه کې تاسو ګورئ چې یو عمل یو موضوع نجونه په کور کې شریکي خمه شوره ورته نه ورکول کی زیاتره هغه خپل هم د جلی ملامت غني یا ورته وایي چې ته په لار سره منت لې یا په تا خپل دغه مراد کړو زیاتره مونږ دا لیدلې دي زیاتره دې دغه ګرځي چې ملامت هم د جلی کی ورته نور په کور کې انتر سمزه
د یو کور پرول نه کا د یو کلی یا د څو کورونو پرول باندې خبر وشو تاسو د خلکو سره خبرې کړي دي چې هغه اقدام وکړي هتا د غلوکانو مخونی سی او یو نور
او ته باندې ستونزه تقریبا ډیر وخت کې دي ته ازیت 1000 په دری کې ته ازیت 1000 خیابانی و یو مونږ تاسو ورته وایو چې په لارو کې دنجونو زورول او زه خپل ما تقریبا 35 لسو مدیریت کړی او دغه ستونزې سره زه هم مخه ما په هر سهار چې بز د فایل په سر دنجون سره ما خبرې درلودلې او ما به دا موضوع یادول ورته ویل به مې چې دا مشکل شته او دنجون په خپل لا شکایت کوو لکه بنا وخت راتلی مثلا بل به چې موږ به خپل بل لار راغلی په غلار چې موږ ورزو لاندې لار دالته موږ تعلقان په لار و دریږي مثلا زمونږ یعنی امنیت خوندې نه دی زمونږ راتلای نه شو خوندې ته په بل لار راځو یا زیاتره مثلا کورانه یو غریب سره ته مثلا ورور سره براتو خو خپل خوند وای رسول
دی عمر
دا هو دا هم یو لار د زمغه په نظر کچیر په ګروپی ډول باندې جونه که خوندی ته زی یاد کورانه لخوا یاد مکتب د ادارې لخوا مثلا د خدماتي کارمندان مونږ لرو کیږي چې د یو کلی نه کنجونه په ګډه راځي لس نفر 15 نفر شاګردان یو ګروپ سره یو نفر یو خزینه یا یو د مکتب خدماتي کارکون سره ولر شي ورش ځکه چې د تعلیم د خان
مننه اوردونکو ته مشمیره وایو 0993 1540 0923 225 زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي چې زینې پیغامونه مو اخیستل شو ځکه چې د خبرونه وخت کمی خو مونږ ته زین اوردونکو د 0893 0123 شمیرې لارې غږیز پیغامونه پریخي لومړی غاورو
بله دا زه ډیر ټول کار کوم کور یو دونکو ته سلامونه وایم کوم کاري سر پښتنه سل دایم کار زما نظر په دې باره کښې دا دی دا چې نجونې د مکتب پر لارې په مکتب کښې پر لارې باندې د هلکانو د یو نوه پایشه ځوانانو د خوا زور ورکېږي او سرې په خامه کښې هم دا ذکر شوه. نو زما په نظر دا پر د نجونو پر درس باندې ډېر اثر ګزاره دی او ډېر تاثیر ګزاره دی د نجونې د درسه پرېږدي.
نبی الله زابلیم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسېدونکی دا وخت له غزني نه پیغام پرېږدم. له بده مرغه که د مېرمنو ازارول او ورته په سپکه سترګه کتل د هلکانو لخوا ادامه پیدا کړي او مخه یې نه ونیول شي نو کورنۍ او ټولنې ته به یې ضرر او خطر دا وي چې هېڅ پلار او ورور به نه وغواړي چې خپله لور یا خور مکتب ته ولېږي. نو دا بد او غیر قانوني کار ده، باید ځان ځینې وژغورو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او مینه ډالۍ کوم. کله چې موږ هم د دې ستونزې سره مخامخ وځي، ماشومان زنانه او نور چې مکتب ته ځي او ډېر خلک پرې ځورول کېږي، باید له ټولو ورونو څخه که هغه ماشومانې غټانې واړې هیله کوو چې داسې کار نه لاس وهږي په مخه مخه.
د ډرامې په باره کښې باید ووایو، په اسلام کښې د تعلیم په برخه کښې نارینه او ښځینه چې کوم شجابي حقوق لري، متاسفانه دیموکراسي قانون کښې نشته. نو ځکه ښځه هر چېرته زورول کېږي او تهدیدېږي. دا مې پیغام و. وسلام.
خوست ولایت د اسماعیل خېلو ولسوالۍ څخه مو پیغام خو دغه دی، که چېرته نجونې ښوونځیو ته ونستول شي نو ټولنه به ډېرو بدبختیو سره مخامخ شي، ځکه چې نجونې هم د ټولنې نیمایي نفوس جوړوي. بل زمونږ او ستاسو ټولنه ډېره وروسته پاتې ټولنه ده. مونږ او تاسو باید ټولنې ته، خپلې ټولنې ته په تعلیم او تربیت سره پرمختګ ورکړو، او مونږ او تاسو باید نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړو ترڅو دوی هم تعلیم وکړي.
معلوم رحمت الله را د دالان ولایت د دنډغوري ولسوالۍ نه تاسو سره غږېږم. په دې ځای کښې چې رئیس ښځې څو مکتب ته نه پرېږدي، اوس یوه نجلۍ ده پروس کال یې هغه کښې اچول، دا هم چې ټول خلک ملنډې کوي چې مونږ معلم وایو داسې مه کوئ. زه ما معلم سره خبرې کړې دي، کوشش کوم چې خپله خور مکتب کښې واچوم، خو ټول خلک را پورې خاندي وایي ته ولې دومره کوشش کوې.
السلام علیکم. خالد نظری ما د جلال آباد څخه. د ټولو ورونو نه مې دغه هیله ده چې دا کومې جنکیانې چې په لاره کښې دوی په عذابوي باید دوی په عذاب نه کړي، ځکه چې ټولنې ته لوی تاوان دی. همدغه جنکیان دي چې زمونږ او ستاسو میندې ته دا وي، که چېرې دا ډاکتران وي زمونږ او ستاسو میندې به سړیانو ته ځي، او دغې خورګانو نه او جنکیانو نه مې هم دغه هیله ده چې خپل وخت بې ځایه تېر نه کړي او هلکانو ته وخت ور نه کړي او په خپله لار باندې مکتب ته لاړ شي. خدای په امان.
بلې، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ډېره زیاته مننه چې خپلې هیلې، پیغامونه او د سترګو لیدلی حال مو له موږ سره شریک کړ. کولی شئ لا د سترګو لیدلی حال لکه د بغلان نه زموږ یو اوریدونکي له موږ سره شریک کړی و. 0 اوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته پرېږدی. اغلې مومند، ځینو اوریدونکو داسې یو اندېښنه لرله چې کله نجونې هم یو ډول د هیلې دي څه ډول استفاده فکر کوي چې دوی هم ملامتې ګڼئ یوه برخه کې؟
ډېره کم هغه زما د لیدلو خپل د لیدلو سترګو حال چې دی، یعنې نجونه زیاتره کوشش کوي لکه داسې هیلې چې هلکان لري، نجونه هم مالکان لري، نجونه هم دا هیلې لري چې په راتلونکي کښې یوه ښه ښوونکي شي، یوه ښه ډاکتره شي، او د کور د اقتصاد سره مرسته وکړي او عالي تحصیلات وکړي. نو دې په خاطر هغه ډېر زیات کوشش کوي، خپله په دې پوهېږي چې دا ډېره یو یعنې نجونو ته ډېره یو سخته ده، ستونزمنده ده چې دا خپل تحصیلات تر سره ورسوي، او دا کوشش کوي چې په هره توګه کېږي هغه خپل اجابه مراد کړي، هغه خپل اخلاق او دغه هم ډېر ښه وساتي، چې ځکه همیشه دا ګواښل شوې ده او دا په دې ډارېږي چې حتمن که لږ څه خنډ پیدا شي نو زما دغه زده کړې به نیمګړې پاتې شي. نو دې په خاطر زیاتره کوشش کوي چې داسې دغه ته موجه نه شي، یعنې داسې زمینه مساعده نه شي چې دا مثلا خپله یو حرکت وکړي چې کورنۍ په دې بې باوره شي یا کورنۍ د دې د زده کړو خنډ وګرځي. نو دا زیاتره احتیاط کوي، ځکه دا راتلونکي کښې دا هم هیلې لري او غواړي چې د ټولنې په جوړولو کښې
الکان زوانان
زیاتره الکان سم قصر غنم چې دا یو خو د سند زوانی سند الکان زیاتره دا په یو مسخره او په یو ساتری د غنی فکر کې دا یو عادي مسلې چې په یو جلی خبره پرزه زی مثلا موږ تاسو پرزه وایو یو خبر ورته کوي اما فکر نه کوي چې دا ډیر ناګوار واقب لري او دا راتلونکي په ژوند کې دغې په اقتصاد دغې په ژوند دغې په راتلونکي باندې هغه څه چې هغه هدف او هغه چې هغه موخه ته ورسیږي حتی نیمکره پاتې کیږي نیمګړې پاتې کیږي او حتی دا ګرځي چې نجونه په خپل ځان باندې ډاډمنې نه اوسي دا په خپل حتی په کور کېني مثلا هغه بیا ودیږي مخکې د وخت نه هغه خپل هغه ټول تر ژوند ته اخره پورې دا تاثیرات او دا منفي دغه اغېزې کوي درې په ژوند باندې
بلې کله چې له داسې ستونزو سره مخ د ټولنه تاسو مو ویلې په دې برخه کې په ځوانانو باندې واستاسو غږ څه وی که څه هم یو ډول اشاره مورته کړل له دې ورخه دوی باید څه ډول احساس ولري کله چې داسې عمل سره مخ کې
او طبعا دغه ټولنه ملکه ګډه ټولنه دغه یو هیله یو ځوان لري او پیغله هم لري چې راتلونکي ځوان کې یو مسلک خوښ کې یو رشته کې یو ځوان کې لاسراونی ولري او یو خدمت بیلګه وګرځي خپل ټولنې ته نو هغه د خپل ځان په نیو جلې په ځای احساس کې کده یو ځو سم ما ته څو خند وګرځي زما سونه نارامه ځوان کې تا کې زیاتره د نجونو جرزي په خوانځو کې هغه درس خپل نشي سي اخستل ځکه د روح نارامه وي همیشه دا ورته فکر کوي چې کوم بیا زم د مکتب پلان کې بیا زور کېږي کدا د سینې می څوک خبر شي شاید ما د زکرو خندو ګرځي نو دا خپل یو تشويش یو روحي یو تکلیف واغې ته پیدا کیږي او زیاتره د سبایسم شوې دي چې زیاتره شخړې من سره غلې دي په کورنوي کې جنجال نو پک شوې دي په محل کې په
غزر کې پښتنه وکړم تاسو د جنې ژوند ته اشاره وکړه چې دا غي ژوند ممکن له خطر سره مخ شي او یا ژوند دي خراب شي پراتلونکي کې په ټوله کې لدی راخه کله چې دوی تعلیم ته نه پریخدل کې پوړاندې خندونه ایجادېږي ټولنه لکه مستون سره مخ کې دی شي
طبعا ما مخ کې مې اشاره وکړه چې موږ دودیز ټولنه ده او په دې ټولنه کې کله خبره مې دا یعنی ځوان ته هم ډېرې مشکلات جدي کې ځوان ترمنځ رقابت پیدا کیږي زیاتره د دې جلې کورونه مثلا د غالک ته کې زورولي خو کله د ټول خلک پیژندل کیږي چې څا د خو مثلا دا زورول شوی دی یا څا دې ته سویل دي هغه زی سره جنجال جوړیږي شخړې جوړیږي دښمنګان پیدا کیږي پراتلونکي کې موږ وسم ګورو زیاتره الکان ځوانان مثلا اته دبي نه تللی دي سره وجل کړی دي سره وهل کړی دي او دا دښمنی دوامدار شوی
دا ټولنه به سواد
پات ټولنه او زیاتره اصل عمل خو دا دی چې ټولنه د سواد کچه ټیټه ده د ټولنه د اغایي کچه ټیټه ده په پرمختر ټولنه کې په نور ودونه کې دا موضوع بالکل حل ده ځکه هغه څوک چې چا په چا کار نشته په کار لباس کې چې زیبار دغه کې چې دا کامل ازادي خلک لري خصوصا جونې شاګردان اول خو غوړي امکانات ترانسپورټیشن لري امکانات وسایل لري چې په خوند سره لري متاسفانه زموږ غوندې په دشت او په لارو په پیاده ځای نه ځي کنه زیاتره خپل منظم یو ترانسپورټیشن لري یو منظم سیستم لري متاسفانه دا د رستاپات ټولو نو هغه ټول نو کې چلته دي په هنه په هغه کچه دې ټټي دغه ستونزې زیاته د سترګو کېږي او د ستونزې پیدا کېږي
د مونږ د غنو اوردونکو پیغامونه واوري د خبرونه ممکن ډیر استاس شاګردان انجنې واوري هغه باندې به د غک سیوی په دې برخه کې څه ډول مقاومت باید وکړي دوی
زیاتره یعنی دا مخ په ډرامه کې ما دغه ویل چې دا ستونزې په مونږ ته تیر شوی یعنی مونږ خپل هم فکر کوو دا ستونزې په مونږ ته تیر شوي مګم مبارزه دا چې نجونه وایي خپل جوړه د لاسورنګي او د ته دوره پروا پیونه کې زیاتره نجونه شته چې خبره ووري ډیر زوري ګو ډیر غدان ته لوې فکر کوي دا فکر وکړي چې یو وادي موصله دا یو دغه عادت یعنی دا کوم فرهنګ دود زموږ د ټولنې دی صرف یو نه منل شوی یو بد عادت دی د په مقابل کې انسان مبارزه کوي او خپل مقاومت باید لاس ورن کی او وته ودرېږي مثلا کورته سوق یو خبره کوي دا په مقابل کې تکړه یو کلک مغه خو ماتون کې جواب ورکي او ورته وایي اول خپل باید دا وایي کنه کیږي بیا لکه مخکې چې د خون کې دلارې او زیاتره کوشش وشي په هنه د خواد وزارت معرف چې هغه دل سوز او مهربانه استادان مدیران پنځو کې زیاتره خزینه وي مثلا چې دنجونو یو غږ ووري او جنونو شکولې چې خپل د زړه راز ته شریکي زیاتره په خوانځي کې لیدل شوی دی چې مثلا مدیر د لیسې نارینه دی یو وخت چې هغه کله چې جلې زی هغه ته خپل فریاد وړاندې کوي چې ما ته اته سویلې نشي ځکه د یو نارینه نه بل نارینه ته شکایت څنګه وکړي نو اته دا پد کې دا ستونزه ده په دې خاطر زیاتره په ول وزارت غواړي چې په لیسو کې د نجونو په لیسو کې خزینه کارکونکي وګوماري خزینه مدیران اوسي چې دا نجونه په ازاده ډول شي کولای خپل ستونزه سره شریکي کوي او د ستونزې د حل لپاره مرتبه ده
ټولنیز ستونزه د پټوله کې تاسو لګ ډیر اقدامات ورته کړی ځکه تاسو پر راس کې دا ستونزه خور سره آشنایی لري اقدامات شوي دي کافي
مو بخې ما ویل اقدامات بلی چې باید خزینه خون کې وګمارل شي مدیران خوانځي کې طبعا مدیران باید په اته د معرفت ولایتو کې باید مسولین د سې چې نارینه دي څنګه باید خزینه ووسی چې دا نجونو ستونزه تر هغه ورسیږي او هغه د حل لري پیدا کوي څنګه پولیسو ته هم یو لوی دنده ده باید پوسټې جال چې په هغه ځای کې چې دې زکه دا یو ټولنه ستونزه ده پولیس ټولنه خدمتګار دي
ډیره زیاته
او خصوصا بیا زیات مشکل ده دغه د دې چې پولیس کوم خزینه پولیس ولرو او هغه یو شي کولای چې
دا ستونزه کوم سره کومه کوي په ورونه وخت پای ته رسیدلې درنو اردوونکو د افغانستان د پوهنې وزارت کې د نجونو د تعلیماتو رئیس اغلی تورپیکې مومن زمونږ سره ملمنه واده خبرونه وخت پای ته رسیدلې تاسو په پاک خدای سپارم د خدای